د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خره غلست. قدر منوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر احضار کړی او د ډیری اسماعیل خان په درابند سیمه کې د پرونی برید په تړاو د پاکستان سخت احتجاج ورته اورولی دی. په دې برید کې درویشت پاکستانی پوځیان ووژل شول او څلور دیرش تنه نور ټپیان دي. د دې برید پړه د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي اړوند دی، تحریک جهاد پاکستان ډلې منلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې برید په تړاو څېړنې او د عاملینو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي. د وزارت غوښتنه کړې چې طالبان د وروستي برید عاملان او د ټي ټي پي مشران ونیسي او پاکستان ته دې وسپاري. د طالبانو حکومت د دې خبر تر خپرېدو پورې د اعلامیې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوایې ویلي وو چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخلي. د ژورنالیستانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې خبریال عبدالرحیم محمدی سمدستي خوشی کړي او د خبریالانو نیول پای ته ورسوي. د خبریالانو د مدافع او بخې د خبریالانو د ملاتړ د مدافع ټولنې چې مرکز په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې وویل چې سی پی جی تر اوسه نه پوهیږي طالبانو ولې محمدی نیولی او چیرته یې بیولی دی. د راپورونو له مخې د تمدن د خصوصي تلویزیون د خبریال په کندهار ولایت کې د استخباراتو ریاست ته احضار شوی وو او له هغه راهیسې نه دی لیدل شوی. طالبان عموما د خبریالانو او فعالانو د نیول کېدو په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د دوی حکومت د بیان ازادۍ ته د افغاني اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې ژمن دی. بلخوا راپورونه وایي چې په تایکونډي کې د نسیم د خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي د دې ولایت د لومړنۍ محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي جوادي د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او د دوی په ټکو بهرنیو او کفري هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور محکوم شوی دی. د اسرائیلو پاوځ په غزه کې هغو پیچلو تونلونو ته چې حماس سخت دریځ ډله کار ترې اخلي د سمندر د اوبو پمپول پیل کړي دي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد شوي خبر ورکړی چې دا کار ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. د امریکا د حکومت ځینو چارواکو ورځپاڼې ته ویلي چې دا بهیر به د تونلونو د ویجاړېدو باعث شي. اسرائیل باور لري چې حماس ډله اسرائیلي یرغمل خپل جنګیالي او مهمات په دې تونلونو کې ساتي. ورځپاڼه راپور ورکوي چې ځینو نورو چارواکو بیا اندېښنه ښودلې چې د سمندر اوبه به د غزې د څښاک پاکې اوبه له خطر سره مخامخ کړي. اسرائیل د حماس پر ضد پوځي عملیات د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغه پیل کړل چې د ډلې پر قلمرو حمله وکړه. 1200 کسان ووژل او 240 نور برمته کړل. او د امریکا ولسمشر جو بایدن او اوکراینی سیالي ولادیمیر زلنسکی پرون په خپل کتنه کې د دوړو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ او ژمنه وکړه چې دا یوالای بلا پیوړی کوي. د په داسیال کې د چې خغلی بایدن هڅه کوي سیال جمهوری پال ګوند ته قناعت ورکړي چې اوکراین ته د روسیې پر ضد په جګړه کې د پوځي مرستې لایحه تصویب کړي. خغلی بایدن له زلنسکی سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل روسیا ونه توانېده چې اوکراین د ځمکې له نقشې څخه مه وکړي. بایدن د مسکو د یرغل پر وړاندې د درېدو لپاره د اوکراین وړتیا یوه بریا وبلله. هغه پر کانګرس غږ وکړ چې له اوکراین سره د 2 میلیارد ډالر اضافي مرستې لایحه تصویب کړي. زلنسکی د هغو اندېښنو په ځواب کې چې اوکراینی ځواکونه د جګړې په ډګر کې ډېر سوکه پرمختګ کوي ګډې خبرې غونډې ته وویل اوکراینی ځواکونه هر ورځ ثابتوي چې دا جګړه ګټلی شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي چې فرهنګي ادبي خبرونه ده، خو له هغه مخکې ستاسو د لنډې برخې اوریدو ته رابولم.
ازادۍ دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم ورزو د خبرونې لمړی موضوع را اخلو د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیر کارندکر ویلی رحماني هغه میلیونونه ډالر د دې په وینا غلا کړی دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځنګړی شوی وو شارج د فیر د کار د خبره د افغانستان د پرزیدلی جمهوریت نظام د ولسی جرګې د پخوانی رئیس میر رحمان رحماني او د هغه د زوی او د پارلمان د استاذ او سوداګر اجمل رحماني پر سر د امریکا وروسته بندیزونو ته په اشاره سره کړی ده د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ میر رحمان رحماني او اجمل رحماني په میلیونونه ډالر فساد کې ښکېلو بلل او پر هغه بندیزونه ولګول میر رحمان رحماني او اجمل رحماني په یو ګډ بیان کې دا تورونه رد کړی دي صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر چې د قطر له دوه فعالیت کوي د رحماني په تړاو د امریکا د تازه بندیزونو په خبرګون ویلي د دوی دغه پراخو درغلیو هم متحده ایالاتونه او هم افغانستان ولوټه شارج دفیر کرن ډیکر میر رحمان رحماني او اجمل رحماني دواړو ته په اشاره زیاته کړي چې د حقیب خبره رحمانیانو هغه میلیونونه ډالر اغلا کړي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړي شوی وو کرن ډیکر ته دغه پراخو درغلیو په برخه کې د امریکا د خزانه وزارت او د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ری سیګار د مندونو یادونه کړې ده د امرسال لپاره د امریکا د سفارت شارج د افریقا رندیکر پر رحماني د امریکا له خوا د مترشو تورونو خلاصه د یو اکس په بڼه په خپل اکس باندې خبره کړې د امریکا خزانه وزارت دوشنبه ناوخت د دسمبر 11 په یو مفصله اعلامیه کې ویلي چې د دې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول څنګه پر رحماني او لدی سره پر تړلو څلور څلوختو شرکتونو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګوي خبر پانه زیاته کړې دا کسان او شرکتونه د هغې لایحه په اساس د بندیزونو لست کراغلی چې د امریکا حکومت ته د نورو هیوادونو پر دولتي چارواکو د بندیزونو اجازه ورکوي خو میر رحمان رحماني په یو اعلامیه کې چې ازادي رادیو ته هم رسیدلې او په خپل فیسبوک باندې هم خبره کړې تر دغه تورونه یو ورځ وروسته ویلي په خپل ځان او اجمل رحماني د امریکا لګیدلې تورونه په بشپړه توګه ردوي رحماني ادعا کړې چې د دوی د کاروبار او قراردادونو په برخه کې کورنۍ او بهرنۍ تفتیش شرکتونه ښکېل وو او دوی چمتو دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته په ټولو برخو کې سپیناوی ورکړي رحماني دا نیوکه هم کړې چې پر دوی باندې دا تورونه تر عدلي او قضایي څېړنو د مخه خبره شوي د امریکا د خزانه وزارت وایي رحماني او زوی د خپلو کورنیو کمپنیو لالارې د فساد او پیچلي تدارکاتي سیستم رامنځته کړي او چې په نتیجه کې د امریکا د حکومت لخوا د پخوانیو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تمویل شو پروژو میلیونونه ډالر په ناسه ملار لګېدلي د امریکا خزانه وزارت د فساد د هغو مواردو جزئیات هم خبره کړي چې د رحماني کورنۍ لاس پکې لري د امریکا حکومت د تورونو د وضاحت په برخه کې یاده کړي چې رحماني او اړوند شرکتونو په 2014 کال کې د امریکا د تیلو د قراردادونو لپاره د نورو شرکتونو د ونډې مخه نیولې وه او د امریکا لپاره تیل تر 200 میلیونو ډالرو ګران لویدلی وو د امریکا حکومت پر سوداګریزو مسایلو سربیره چې پکې رحماني او زوی په پراخو درغلیو تورن شوی د ولسی جرګې د ریاست د ګټلو لپاره د رحماني لخوا د میلیونو ډالرو د ویش د فساد یادونه هم کړې د امریکا د وسکانسن پانتون استاد او لیکوال نجیب آزاد پر رحماني لګیدلی بندیزونه جدي وبلل او ویل دا کار به د نورو په فساد ککړو په خوانی چارواکو پاړه څېړنو ته لاره واره کړي هغه ازادي رډو سره په امریکا کې زیاته کړه
نو یوازې چې صفایي بندیزونه دي هغه یوازې نه چې د نور اقتصادي فعالیتونه دي لکه میر رحمان رحماني یا اجمل رحماني زوی یا نور ځنی په خوانی چارواکي چې په خورا ډېر پیسې په کې رسل کومې کې پیدا کړې پانګه جوړ کړل هغه په نړۍ په ډېرې هیوادونو کې خپل فعال تجارتونه لري دا بندیزونه د یو فعال تجارتونو په فعالیت باندې مستقیما اغیز کوي فعالیتونه دلیږي په هغه نړیوالو بانکونو کې چې دغه خلکو یا دغه کمپنیو یا پانګوالو شتمني پرته ده هغه نړیوال بانکونه هغه د متحده ایالاتونو تر هغه بانکي سیستم فشارونو کوډونو پالیسیو بندیزونو لاندې وي همیشه ا پیسې هغه ته منجمد کیږي
د رحماني اقتصادي چارې او تجارتي فعالیتونه د دوی د اړوندو کمپنیو لخوا مخته وړل کېدل چې پراس کې د میر رحمان رحماني زوی اجمل رحماني او اجمل رحماني د بریتانیا له هالت پانتونه په نړیوالې سوداګرۍ کې ماستری اخیسته هغه په ګڼو تجارتي غونډو او فورمونو کې ګډون کړی او ترڅنګ په خپل ویب پاڼو او ټولنیزو شبکو له یو شمېر لوړپوړو امریکایي پوځي قومندانانو او ډیپلوماټانو سره د ناستې او لیدنو عکسونه هم خپاره کړي دي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د اروپای ټولنې سرحدي او ساحلي ساتونکو په 2023 کال کې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په راتګ کې د 10% زیاتوالی خبر ورکړی. ویلې دي چې د یادو کډوالو ډیره برخه د افغانستان، سوریې او ګینی وګړي دي. د اروپایي ټولنې سرحدي او ساحلي ساتونکو په راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو 11 میاشتو کې له 355,000 زیات کډوال په ناقانونه توګه اروپا ته داخل شوي چې دا له 2016 کال راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده.
اروپای ټولنه وایي د روان کال په لومړیو 11 میاشتو کې 355,300 کډوال په ناقانونه توګه د اروپا پولو ته داخل شوي دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو او ساحل ساتونکو ادارې د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا شمېره د 2022 کال د ورته وخت په پرتله 10% زیاتوالی ښیي او د 2016 کال راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده. په راپور کې ویل شوي چې په 2023 کال کې تر ټولو ډیر هغه کډوال چې اروپا ته په ناقانونه توګه ننوتلي دي د افغانستان، سوریې او ګینې اتباع دي. یو شمېر افغانان چې سږکال له بېلابېلو لارو په ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته داخل شوي، دوی د خپلې کډوالۍ له امله د افغانستان نامعلوم وضعیت، اقتصادي ستونزې او امنیتي ګواښونه بولي. د دوی له ډلې یو نعیم دی چې د ناقانونه کډوالۍ د ځینو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات هم دی که
زموږ پلار کې اصلي ستونزه د انساني قاچاقړونکو نه پوهېدلو، ځکه چې موږ ډیر وخت نه درلود. موږ باید له بلاروس څخه راوتلي وای. سړه هوا بله لویه ستونزه وه. داسې خلک هم چې په هغه ځنګل کې لاس 15-20 ورځې یا هم یوه میاشت وږي تګي او بې خوړو پاتې شوي وو.
حبیب الله د دوی له ډلې یو بل تن ازادي راډیو ته وویل.
له سقوط وروسته موږ ایران ته لاړو. له ایران څخه وروسته ترکیه، له ترکیې څخه یونان، له یونان څخه شپږو نور هیوادونو البانیا، کرواسیا او مونتیګرو او تر دې چې جرمني ته ورسېدو. پارک مې یو مړی ولید. موږ حتی د ترکیې په پوله یادې غاړې کې د انسان کوپړۍ ولیدلې. کله چې موږ له ترکیې څخه یونان ته راغلو، زموږ کښتۍ ډوبه شوه. نږدې و چې غرق شو، خو یوه سوداګریزه کښتۍ راغله او موږ یې وژغورو.
ډیری افغانان چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته کډوال شوي، دوی د خپلې کډوالۍ یو اصلي لامل امنیتي ګواښونه بولي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړی چې د خپل مشر د بخښنې فرمان ته ژمن دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته میلیونونه افغانان د اقتصادي ستونزو او بیکاري په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له دغه هېواده ووتل، چې ډیری یې په پاکستان او ایران کې میشت ول او یو شمېر یې د قانوني او له ناقانونه لارو اروپایي هېوادونو ته کډوال شول.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د افغانستان د بشري حقونو او دیموکراسۍ سازمان د افغانستان د خاطرو کور تر سرلیک لاندې یو آنلاین موزیم جوړ کړی دی. د سازمان پرون په یو بیان کې ویل چې دا آنلاین پلاتفورم به د جنگي جرمونو په مستندولو او د لسیزو جګړو پورې اړوندو قربانیانو او پیښو په یادونو کې مهم رول ولوبوي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان د جنگي جرمونو د مستندولو لپاره د داسې هڅو پیل په افغانستان کې د جګړې له ژوندي پاتې شویو کسانو ته د رسیدنې لپاره اغیزمن بولي.
د افغانستان د بشري حقونو او دیموکراسۍ سازمان یا IHRDO د افغانستان د خاطرو کور په نوم یو آنلاین موزیم جوړ کړی او وایي دا آنلاین پلاتفورم د جګړې د قربانیانو د کیسې مستند کولو او ساتلو ته ځانګړی شوی او په افغانستان کې د جګړې ژورو اغیزو ته هر اړخیز لید وړاندې کوي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي چې د افغانستان د خاطرو کور آنلاین موزیم د ټولنې د دوامداره ګډون په هڅولو سره د جګړې له امله د زیانمن شویو کسانو د تیرو او بېلابېلو داستانونو په اړه د خبرو اترو اسانتیاوې برابروي. همدارنګه ویل شوي چې دا پلاتفارم په افغانستان کې د لسیزو جګړو او تاوتریخوالو د شخړو د اصلي لاملونو په ژور درک کې مرسته کوي. افغانستان کې د جګړې د قربانیانو له ډلې یو شمېر وایي چې د عدالت غوښتونکي دي. د پروان ولایت یو ملکي اوسیدونکي ذبیح الله چې 4 کاله وړاندې په موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله یو لاس پرې شوی و ازادي راډیو ته وویل.
سلور کاله مخکې د ماین په چاودنه کې لاس پرې شو. له چاریکار څخه غوربان ته روان شو، پر لاره کې را باندې ماین وچاودید. یو لاس مې زیانمن شو، یو لاس مې پرې شو او یوه پښه مې وسوځېده. موږ غواړو چې د دې پیښې عاملین دي د خپلو اعمالو په سزا ورسول شي او موږ ته دې پاملرنه وشي.
بامو توجه شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنر د تېرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د ترسره شویو جرمونو د ځواب ویلو په غونډه کې وویل، افغانستان له څو لسیزو راهیسې جنګي جنایتونه، د بشري سر جنایتونه او له بشري حقونو څخه سرغړونه او مافیا تجربه کړی دی. هغه زیاته کړه، د بشري حقونو سرغړونې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیاسلي واکمنۍ وروسته پیل شوې نه وي، بلکې د ده په وینا له دې نیټې وروسته یې شدت موندلی دی. د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپورونه او ادعاوې رد کړي دي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپوه مرزیه جعفری د جنګي مونو د اسنادو د ثبت لپاره د آنلاین موزیم جوړول اغیزمن بولی او وایي چې دا اقدام کولی شي په افغانستان کې د جرمونو په روښانه کولو او هغوی ته په رسیدنه کې مرسته وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
دا د هغو کسانو د ذهنونو په روښانه کولو کې یو څه اغیزه کولی شي چې په نړیواله کچه مسؤول دي، تر څو دوی وکولی شي غوره بشري مرستې وکړي او د هغو کسانو لپاره چې د جګړې قربانیان دي او ترې زیانمن شوي، دوی باید مادي او معنوي اوږدمهاله او لنډمهاله مرسته ولري.
تیره اونۍ د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی څخه وغوښتل چې د طالبانو لخوا د ترسره شویو جرمونو قربانیانو او نورو جرمونو عاملینو لپاره چې د طالبانو له بیاځلي واکمنې مخکې په افغانستان کې ترسره شوي عدالت پلي کولو ته لومړیتوب ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیر کال وویل چې په افغانستان کې لا هم جرمونه روان دي او پریکړه یې وکړه چې په افغانستان کې د څېړنې دوام وکړي. د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان یا آی ایچ آر ډی او یو خپلواک غیر دولتي او غیر انتفاعي سازمان دی چې د جرمونو د څېړنې او مستند کولو او د قربانیانو د ملاتړ له لارې په افغانستان کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او عدالت د ودې لپاره کار کوي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم. لیکواله او شاعره پروین ملال،
د ختیځ ادبی بهیر د ټولو غړو څخه مننه کوم چې زای په خپلو عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم.
داخلي ملال د شری کلیاتو د غونډې مخکتنې ته استاد آصف سمی موویل،
عرفاني شخصیت پکې د دې د شخصیت په جوړونه کې ډېر زیات نقش لري.
لکه سلی کوال سلمل شینوار سره شخیدلی،
هر څومره چې دا کارونه تیریږي یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډېره محسوسه وکړم.
پدې خبرونه کې مو په غزنی کې لیو دود خبرو.
دا سلاند کې پدې کې نه یوازې ملمانه سړی ملمانه راغشتل کېږي، بلکې د تر څنګ شزینه ملمنه هم راغشتل کېږي. پغه کې خورلنی خپلوان ټول سره یو ځای کېږي، میله جوړي.
په کونړ کې د هشر دود یو ځل بیا په غوړې تو دی. نور مطالب هم درو کتر پایا را سره ملوي. ختیځ ادبی بهیر د شاعری او لیکوالی پروین ملال د شری کلیاتو وړانګې وړانګې می په هو مخکتنه وکړه. وړانګې وړانګې می په هو کتاب په 1508 مخونو کې په کندهار کې په وروستیو کې صداقت خبرندوی ټولنې چاپ کړ. پر دې کتاب نقاد احسان الله درمل په دې سرلیک پروین د تتو ماتو ستوریو آواز په نوم سری سری کلی ده. په دې مقدمه کې ډاکټر درمل دی کې لوی شاعران څلورو مسؤلیتونو ته وژه ورکوي، زمانی، مکانی، ټولنیز او هنری مسولیتونو ته. او پروین فیضزاده ملال د معاصر شعری بهیر داسې سرلارې ده چې د دې ټولو مسولیتونو لپاره جګې سترګې او هسکه غړی راوتلې ده. د اغلی ملال د کتاب د مخکتنې په غونډه کې د علومو اکاډمي غړي استاد محمد آصف سمیم وویل چې پروین ملال یو عرفاني شخصیت لري او د دې تریخ ژوند د دې په شاعرۍ کې منعکس شوی.
نو بیخی ده او چه سره او سره ده که سره تشبیکی ده که زمان پا مشران و مند و شایران و که چه څوک نازو نه یادې څوک څوک یادې عرفاني شخصیت پکې د دې د شخصیت په جوړونه کې ډېر زیات نقش لري. یو عارف ښځه ده یو خصوصا او ما چې څومره لوستې ده او بیا مې چې خبره سره مخ شوي وو د دې ژوند لکه انځور صاحب تاسو تفسیر کړو چې د محرومیتونو او د حرمان نه ډک دی. او که د رحمان بابا خبره څوک ومني چې ځینې نه مني چې د شاعرۍ انګیزه هغه دردونه بولي. دا دستور دی چې د درد زګیروی خیژي ګنې څه د رحمان د شاعرۍ. که دا د شاعرۍ انګیزه وي نو مېرمن ملال ټول ویر ویر او ټول غم غم او غمیزه غمیزه او آدمیه ده د دې د ژوند او همدغه سیوته د نکونه مستقیم په خپل مکان.
د وړانګې وړانګې مې بهو شعري کلیاتو مخکتنه د لیندۍ په ولسمه په جلال آباد کې د ننګرهار په عامه کتابتون کې وشوه. د مخکتنې په دې غونډه کې شاعر او لیکوال دوست محمد دوست د آغلي ملال آزاد شعرونه وستایل.
آغلي پروین ملال له غزل په آزاد شعر کې ډیره بریالۍ ده. کاش د غزل پر ځای دې برخې ته ډیر کار وکړي. په ډیر ادب پښتني خور آغلي پروین ملال ته دا پښتو لنډۍ نظر کوم چې ستا د ښایست ګلونه ډیر دي زولۍ مې تنګه زه به کوم کوم ټولم.
د مخکتنې دا غونډه د ختیځ ادبي بهیر 1599 غونډه وه چې پکې یو شمېر برخوالو د آغلي ملال شعرونه وویل. د دوی په ډله کې فیصل ملکسی د آغلي ملال یو غزل ترنم کړ.
غم تمو د غم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا زما په وچ گریوان په سر لران غې زما په وچ گریوان په سر لران غې ستر ګوتا دنم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا یو بل توند مینې بل د مینې دے یو بل توند مینې بل د مینې دے زغم ته د ستم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا ژوند تیر وې د ازغو پسر ژوند تیر وې د ازغو پسر دم تمو د دم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي نو تد بل چم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا.
د غونډي وبل ځوان برخوال ارشاد الله دانش هم داخلي ملال یو شعر په ترانم وایا.
سترګي دې زما پلور کګي کړه درن زما سترګي دې زما پلور کګي کړه درن زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما ماد جام پر ملادا تمنا لا سنائی خی دی جام پر ملا دت منا لا سنا خی دی ڈکے رات دات شی پیالے کڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما موخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے آہی اوخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے وہی پورت می د غم دا جنا زیکڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما سترگی دی زما پلور کگی کڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندال ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندل پان میں پر زڑا باندے نغمے کڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زمنا سترگی دی زما پلور کگی کڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما
د مخکتن په دې غونډه کې د ختیځ ادبی بهیر مشر ضیاء الدین همت مل وویل چې پښتانه بختور دي چې د پروین په څیر ملاله شاعر لري. له ښاغلي همت مل څخه به د دې غونډې د مقالو پاړه وور.
خبره دا ده چې د نقد مسله هم و ځکه د نقد برخه دا و چې زیاترو استادانو دا خبره کوله چې پروین ملال تر غزل په آزاد شعر کې لوی لاس لري که د آزاد شعر ته او نظم ته کار وکړي نو دا به ډېر وخت وي. خو بیا ځینې په دې نظر و چې په دواړو کې به لاس بری دی او هنریت په دواړو کې شته. انځور صاحب خو استاد محمد آصف صمیم خو دا خبره هم وکړه که نن سبا موږ په ښځمنو شاعرانو کې حساب کوو نو په لومړي سر کې پروین ملال نوم یادولی شو. نو بله خبره دا وه چې د پروین ملال د شعر په منځپانګې خبره وشوه. منځپانګې دا چې ته هر چېرته شعر لولې که مکتب ونه لري هم پوهېږي چې دا د یو ښځې شعر دی. د ښځینه احساسات او د وطن خبرې پکې شوې دي. د وطن درد او غمې د خپل درد سره را یو ځای کړی او یوه ګډولۍ کې پرې جوړه کړې خپل غم او د وطن غم. بل د پروین ملال چې شاعری کې چې ډېر تر سترګو کېده هغه د پروین ملال هغه افغاني یا پښتني نزاکتونه دود او دستور د حیا مسله وه لکه یو بیت چې خدایه څنګه غسل وکړم بې پړونی خدایه څنګه بې حجابه سم ستا ذات ته. یعنی دا خپله چې هم شرعي جواز لري خو بیا هم دا د حیا یوه یوه جلا بېلګه ده چې پروین ملال راخیسته او شعر کړی دی.
همتمل صاحب یو وخت ډېر کلونه مخکې چې به افغان ادبي بهیر په پېښور کې فعال وو هلته به د ګڼو نارینه و ترمنځ پروین ملال هم په غونډو کې ناسته وله او یوازې به وه چې دا جرأت یې درلود چې په داسې غونډو کې برخه واخلي. ستاسو په غونډه کې میرمنو برخه اخیستې وه؟
زموږ په غونډو کې یوازې اوس نه په جمهوریت کې هم ښځو برخه نه ده اخیستې ځکه د هغه وخت کې مونږ د دې د هغه طرفدارانو چې استادان دي داسې کار وکړي چې د ښځو یو بهیر دې جوړ شي او استادان دې هلته دې درسونه ورکوي او لکچرونه دې ورکوي او پرېږده چې ښځینه خپل احساسات په آزادانه ډول وړاندې کړي. نو اوس هم د ښځو ګډون پکې نو او پخوا هم نو.
بیرته که د پروین ملال غونډې ته راوګرځم په دې غونډه کې تاسو ټوله غونډه هم د وړانګې وړانګې مې بهو کتاب مخکتنې ته ځانګړې کړې وه او خبرو ته کنه مشاعره هم په غونډه کې وشوه؟
یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه چې زیاترو ادیبانو پرې خبرې وکړې او ځینو ترنم ویونکو یې شعرونه وویل او ځینې داسې ترنم کوونکي مو چې هغوی ځینې نور شعرونه وویل خو هغه ډېر کم و. نور دا غونډه یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه او ټوله خبره په همدې کتاب راڅرخېده.
د ختیځ ادبی بهیر لمشر شاغل همتمل څخه مننه. اوس په خپل ل پروین ملال څخه واورو چې د دې غونډې پاړې لازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړي.
اغه د شاعر په قول یکی قطره باران ز ابر چکید خجل شد چپینهای دریا بدید. د ختیځ ادبی بهیر د ټول غړو څخه مننه کوم همدا ډول د ډیر دروند استاد سمیم صاحب دروند رور ډاکټر زرین انزور شاغلی عبدالهادی فرهنګ د ختیځ ادبی بهیر د ټولنې د مشر ضیاءالدین همت مل صاحب شاغلی دوست محمد دوست او نور درنو دوستانو څخه مننه کوم چې زه په خپل عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم. همدا ډول د اوغو شاتلمو څخه هم مننه کوم چې په خپل شکولو ژغونه زما شعرونو او تورو ته سا ورکړه.
له منل شاعر پروین ملال څخه مننه. اوس په لدوی څخه د دوی یو آزاد شعر ته غوړسو.
تر وروستنی معراج ستا په ځګر باندې بشنی سي د کرشاتو او پوی چینه د گریوان ورونه بده دواړه وزر فرانسی پر پرپونو کې برابر د بیدیا د سپینو پرخو حریری پلوشه تولم بيدل شي به د جنتونو ورنه غیر بده راولې د عدن او د فردوس د بنا د عاطفي ګلونه رنگین مهین خیالونه قدم قدم بده یو چا ستادله منی پایلسي یو څوک وراسي ستا په شونډو به د ټولو کایناتو د ښکلا په ټول مسکا خبره کړي. یو څوک وراسي ستا خوبونو کې به چمن چمن ښکالو د ساوي شکلي. یو څوک وراسي ستا په مینه کې به د سور او تال د ځکي خوږه جړا خبره کړي. یو څوک وراسي ستا په خونه کې به د پاس پوژمې او ټولو ستورو په لاس یو رڼا بل کړي. ستا ستا په ځګر باندې بشنی سید کرشاتو او کوی چینه د بوجی ټال کې بدی وسنګوی د اسمانو پرشتي په شکلو شکلو چاپوګانو کې به د نیلو فار د لپوتړنې اوبه لکه پیالې د زعفراني چایو د لمر د ګام واخلې د محسوساتو ښکلې حس به د یو پام واخلې ته به شمار کړې په سیندونو کې د شور نغمې ته به راټولې په لمن کې کړې د غرونو وږمې ته به احساس کړې د غاټول او د ریدي رادې ته به د سیورو ځنګل د خیال د بام واخلې ته به ښکلا د احترام واخلې ستا په ځګر باندې بشنی سید کرشاتو او کوی چینه ژغ به دی راوړي د بنګال او د ډیلي د ښاره د جادوګرو څو سندرو څپې نرم لمسونه به دې شونډې ښکل کړي بیا به دعا دعا سي خواږه خواږه لکه نبات لکه شکرې بسي لکه وریشم داسې پاستې لکه د زانو کتارونه بسي اوم اسمان ته به رسا ولاړ سي ستا پر غوټو کې به لکه د ګولې شربت خوږه ارواخ پر رسید هر ساه سره به دی په نکته غېږه کې د یو چا د تنکی شوندونه خوږه خوږه موچکی واخلي ستا د وجود په هر یو حد او هر امکان کې به د سپېڅل توپ تر ورستنی مقامه د کړه توپ تر ورستنی میراج د حسق تر څوک یم نه می مینه وټو کېږي ټول کائنات به دی وغېش تر راسي ټول کائنات په دی وغېش تر اسی قدم بکشیش استاد از لکم پمراندو ته به د ښکلو نکتونو پسرلیو مصاحب سي ته به څوران دي تر اشرف المخلوقات ته به صاحب سي ستا تر قدم لاندې به جوړ سي جنت ته کوڅه ته به اغله ته افضله محترمه سي ته به هوا ته هاجره ته به مریم سي ته به هوا ته هاجره ته به مریم سي
دا یو خبرتیا ورسره د کیسه لیکوال سولمل شینواری سرګندونی لرو دی وای نن سبا خپل کیسې د بخوا پڅیر ژر ژر نخبروي
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
سلیکوال سولمل شینواری چې نه د سنی ټولګي چاپ شوې دي نن سبا د خپل کیسو له چاپېدو سره مختاته شوې ده د دوی لومړی کتاب دروشت کال مخکې د زړې کلا پنوم چاپ شو بیا تر 2000 کال پورې څو څو کال ورسته د کیسو مجموعه خبرې کړي او له 2000 کال را پدې خو هر کال د دوی د کیسو یو کتاب چاپ شوې ده د ازادي رادیو مجلې ته وویل چې اوس احتیاط کوي
زه وسم مجمه لارم یعنی درې مجمه لارم چاپ ته آماده اما یو مجمه هم د سره کتنه غوړي بلایم غوړي بلایم غوړي او ځنی سی په اړه مجمه کې غوړم چې دوه درې قصه ور اضافه کړم
د بیا کتنه مسله تاسو یاد کړه پخوا مو هم په 2000 کال کې چې کله کیسې چاپولې هغه وخت مو کیسې ډېری بیا کتلې او کنه اوس نن سبا ډېری ګوري
ولدا کروختیا درته وایم د روستي کلونه په دې فکر کې ولیدل ما چې کیسې بعد بیا او کتل سي بیا او کتل سي بیا او کتل سي هر څومره چې دا کلونه تیریږي یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډېره محسوسه وم نو هغه وخت مې د روستي کلونه بل هو ته آتا دا کیسې چې اوس لیکم آتا دا نور رسنۍ او تلکا ویب سایټونه دي یا خلا نو فیسبوک ته یا نو حتی دوته نو ورکوم یعنی کیسی بیا بیا ګورم بیا بیا ګورم
څه شي تاسو ته دغه احساس درکړی دی چې کیسی بیا بیا وګوري
نو د دې ډیر عوامل دي د دې عوامل یو د نړیوالې کیسو مطالعه ده چې حالت ویني بل د خپل خو کیسو بل د سالمو ناخدونو او د کیسو باندې نو معلوماتو دغه ټول مجموعه سمې ده او زه اړکړې مچ کیسی بیا بیا
د پو کیسو کې چې تر اوسه پورې دا پورسیو کې تاسو خپل کیسی بیا بیا ګوري په کومه برخه کې مودې احساس کړی دی چې د بدلون وړ دی یعنی هغه برخه دی بدلون وړ ده
د بدلون وړ خو څو دی یو خو خپل د کیسی سټراکچر دی عمومي خو پاغه د ټولو نمایم چې د کیسې نثر دی په نثر باندې بیا په کوم په ژبه ډیر را کوم او ځنی کیسې را ته پرزن پای هغه چې زه غواړم نه تکمیل نه بشپړ نه او یو نیم کیسا د دې ضرورت لري چې شروع باندې برته فکر وشي او دا ډیر مهم دی کیسې شروع او د کیسې پای دوا ډیر مهم
داسې کیسه مو هم تر اوسه پورې تر سترګو شوې ده چې تاسو سمه کړې ده وروسته بیا فکر هم کړی دی وروسته لوي وخت چې دا سمون سم نو تر دې خو لمړی بڼه به تر و
ولا دا شي نه دي پیښې البته له ما سره
تاسو کله داسې احساس نه دی کړی
نه دی کړی ما فردي نه دی کړی دا شي بازي شروع کیا جمله دا شي شوې دي اما په ټوله کې نه دي شوې ټوله کې فیزنی کیسې داسې دي چې ما به هیڅ سټراکچر خدا ډیر یو کیسه مګر نور زیاتره کیسې داسې دي چې یعنی لک جوړه خوړی لک جوړه خوړی پاغ لک جوړه معنی کیسه زما په نظر معنی بشپړی
سولمل صاحب لکه څومره چې زه خبر یم تاسو کیسې په کاغذ لیکي په قلم باندې لیکي کمپوز کوي نه د هغه کسان چې کمپوز کوي اغوی ممکن د بیا سمون لپاره کار آسان وي ځکه چې کېدې شي چې د کیسې هغه لمړی بڼه په کمپیوټر کې وساتي په دومره بڼه کې تغییر پکې راولي او بیا دواړه سره مقایسه کی فکر نه کوي چې په قلم باندې څوک په کاغذ باندې کیسه لیکي او سموي دا کار سخت دی
دا کار خو یو خو د تخنیک مشکل دی یو وخت هم سپما ده په کمپیوټر لیکل مخامخ لیکل دا کې د وخت پر سر من زتا سره موافق یم چې سمولي اصلاح کولی ایډیټي آسان دی او ام وخت ډیر مهم دی ام د وخت پر ام ډیر ګټه ورته
نو ولې تاسو کمپیوټر ته مخ کوینه اعلان تسره
ولا کمپیوټر ته خو نو نه لته دا خپل تنبلی ده نو نه پیګم تر ځکه چې دا کار ما باید ډیر په خوا کړای وای کروختیا درته وایم لکه بس ما په دغه کمپیوټر کې هغه د توانه نشواله می لا ځل اترته مکتب د تخنیکی شانو سره ډیر بلد نه ما یا ډیر پکې خنه ما هغه وخت کې چې کلونه وړاندې چې ما اول د کمپیوټر ولر درسونه مې د کمپیوټر لسته کله البته چې کله اروپا ته راغلم عام سر مې نه پخلا سي د هغه وخت کې چې ما د تایپستان لید مخ کې د کمپیوټر نه ورم افغانستان کې دا ټایپ پر تعجب کار کې د څنګه انسان کولای شي چې پاینې وخت کې فکر وکا پاینې وخت کې ګوتې لاړې شي د کیبورډ ته نو نه پیګم دا اترات کې دا چې یو ستونزه ایجاد شو چې ولا په یو وخت کې هم لیکل او هم فکر کول دا به شونی نه وي البته ما ته دغه شو کني ما خلک لیدل او بل په افغانستان کې دا شو چې وخت کې ټای په یوازې کنه د ټایپستان ځنګړي خلکو په اداراتو کې چې واز هم دای کارو نو نظر نه ما شخصته نو لیکوال او شاعر او مؤلفینو په قلم باندې لیکل کول نو دغه یو دغه چې یو هغه ما سره ملګری ک فکر چې دا ګوري ګران کار دی بل هغه دا و چې د روستیو کې زما کمپیوټرونه پر لپسی خرابېږي دا هم یو ډول زما زړه دې کمپیوټرونو تور کړ نو تاسو اصرار او نورو دوستانو استادیا و ما اړ کاندې چې زه نورې لیکل کمپیوټر مانو
دا تاسو دلیل یو شمیر نورو دوستانو هم ما ته ویلې دی چې هغه کسان چې تخلیقی لیکنې کوي هغه وایي چې کله په یو شعر باندې فکر کوم یا په یو داستان باندې فکر کوم اول ته کمپوز کوم فکر می ګوتو ته شي چې وس الف په د ب په ځای ون لیکم ب د ج په ځای ون لیکم اما دا خبره هم په پایل کې په ځای ده تاسو ویل چې څوک یې مو کمپوز کړی دی فکر کوم دا له تجربه سره ده یعنی کچرته تاسو زباور لرم کې یو ډیر څلويشت کیسی ولی کی لاغه ورستمو هغه ګوتی په خپل حروف ته ورزی او ذهن به مو آزاد وي، ذهن به خپل کار کوي او کمپوز به خپل کار کوي. څنګه د سنیات مو کړه سولمل سه
او کمپوز به انتخاب نو به بخي سل پیسه د انتخاب کوم او کمپوز مری به انتخاب کوم دا وسم یعنی ما ته لوی استوزه زری لیکلي داستانونه لرمه خو دغه چې نو ټایپ کړم نو لدین روس ته به خپل قصه په کمپیوټر کې خامخالي.
لا شغل سولمل څخه مننه. ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدل شي. همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک کې در سره شریکو او تاسو د خبرونه په ازادي رادیو کې د چهارشنبه پنځشنبه او جمعې په ورځو اوریدل شي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیو مجله په دې برخه کې دودونو ته مخه کوو. مخکې تر دې چې په کونړ کې د حشر دود په اړه معلومات تر سره شریک کړم، غزنی ته مخه کوو. لاغه ځای د ژمي په درشل کې د یو دود په اړه لاندې د افغانستان د نورو سړو سیمو تر څنګ په غزنی کې لا هم دود دی. د سړو سیمو خلک د کال له پیله خپل توان سره سم یو دوه درې او بیا تر دې ډیر پسونه ساتي، بیا یې په منی کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. د لاندې لپاره ځینې مش حلالوي، ځینې د نورو څارویو غوښې لاندې کوي. د لاندې کولو په ورځ قربانه خاصه میله لري چې په ځینو کې انجونې او ښځې هم برخه اخلي. په دې اړه نور په دې راپور کې
رحمت الله د غزنی ښار شمال لویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړ او د لاندې کولو لپاره پسه اخلي. رحمت الله وای نور کلونه به د لاندې لپاره پسنه ساتل خو سش کال نه دي ساتلي. نو مولای زیاتوي دغه دود لپاره او نکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع د چکل مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارات لاسرسي نه درلود، نو د دې په خاطر چې ژمه په ډول باندې تیر کنو بدای او پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې ولی لغه ورسره دوت پات سوې در تر دې وسه پوری بل خصوص په غسړو ولایتو کې مثلا غزنی د مثلا نور ولایتونو دي چې سرتسيره دي هغه کې لاندې زیاتره کیږي. د لډیر په خوا پات سوې د دوت وسم هم دغه دوت هم د سروان دي.
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانی دودونو څخه یو دی. دا دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډیر پسونه ساتي او بیا یې په مونږ کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښه وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلیو باندو کې د لپخوا هم د رواج دی دوت پاته دسي کله چې لاندې وکي بیا نو جګر او یو څه غوښه پخی بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناست کوي. نو دغه لډیر پخوانه دوت د اوسم په ډیرې مناطقو کې دغه دوت ستاسو خو د پخوا پر طلباني اوس څه کم سوې د مخ کې دغه دوت ډیرو.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې مجان حلالېږي، بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمه کې غوښې په اسانه پخېږي. بیا هم رحمت الله
په وس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا خو وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغه سمې کسان مې هم لیدل دي چې دیوخ بچي موږ هغه عام اصطلاح کوي جونګي ورته وایو، نو هغه هم حلالې ده. اته کوم بعض کسانو به داسې تنکیس خوندر حلالول دي لاندې په ډول باندې کوم مثلا یو داسې ډنګر پسبي ورسره لول دي غتر څنګ به دي خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول به بهترین خوندر لول.
ډیرای خلک په دې باور دي چې وس د لاندې ملمستیا د لاندې تر لړمون او یا غوش پوری محدود نه، بلکې وس په دغه ملمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد ناشر
او فرق یل په خوا سره د لاندو دغه د مرمسیا او دغه د سی مثلا نور کله په خوا سی به لاندې کېدل صرف په مثلا مجور ته لړمون وایو یا جګر دغه په خیا د لوس نو ډیر شان ور سره مثلا وریځي خورمه او شیروا یا دغه سی نور فیرنی او مربا دغه شان وس فیلند کې اضافه سوی په دا وس وخت کې د لاندو په موسم کې د لاندو په مرمسیا او مړیو کې.
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې مېلمستیا ته ځینې ښځینه مېلمنې هم راغوښتل کېږي. حمیده وایي دغه مېلمنې خورلڼې د هغې میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کېږي په دې کې نه یوازې مېلمانه سړي مېلمانه راغوښتل کېږي، بلکې دې تر څنګ ښځینه مېلمنې هم راغوښتل کېږي. په هغه کې خورلڼې خپلوان ټول سره یوځای کېږي، مېله جوړوي.
په خوا به د لاندې پسونه د لندې میاشتې په وروستیو کې حلالېده، خو اوس دا کار مخکې او دا لړم میاشتې په نیمایي کې کېږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کېږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تیره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهوو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کېږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
په غزني کې د لاندې دود ژوندی دی، په کونړ کې بیا د حشر مړ ژوندی دود یو ځل بیا په غوړېدو دی. خلک کوشش کوي چې سړکونه، پلونه، ویالې، سربندونه او جوماتونه په خپلو لاسونو او پیسو جوړ کړي. په افغانستان کې جنګونو، کډوالۍ او د بهرنیو وړیا مرستو دغه لرغونی دود پیکه کړی و. اوس د کونړ په ډېرو ځایونو کې ځایي اوسیدونکو مټې رابډ وهلي او ټول ګټې کارونه ترسره کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د لنډلام سیمه کې د یو جومات جوړولو لپاره له سلو زیاتو کسانو اشر کړی. په غره کې د نختر ونه وهلي او له هغې شاوخوا 15 متر اوږد تیر جوړ کړی دی. هر یو تن له خپل کور څخه رسۍ راوړي، په دغه اوږده او درون لرګي کې اچولي او د جومات په لورې روان کړی دی. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان صافي د اشر د دود پاړه ازادي راډیو ته وویل
15 متره تقریبا یو بشته جګړه کې غوښتل د ادرس او کسان د شاو خاکلونه چې چپې درې لندلام کړي سلیمان شکی جمع جوړیږي او مشه نمونه خروات د اشر کې یو وای یو ډنګره لاله او مرنسته کې نور بیا څو خپل پړه راخلی پړي کې سر کې اوس په کورنده اپ کې ټکو یو اتیا سل نه پر د لرګي او فاتیا اتیا سل نه پر بول فاتیا یو لزدور مخ ته یو تشان راکاګي اندار اولی اندازنه جمع جوړي اندازنه ادیره کار کې اندازنه د وولو د سربندونو کار کې د پټو کار کې خدانه سپاتونه راشي زلزلې وشي سیلابونه راشي.
خاغلی ساپیرا ته ول د ټولګټو چارو تر سره کولو ترڅنګ د بیوسو او کمزورو کسانو سره هم کلیوال په هغو کارونو کې مرسته کوي چې تر سره کولې د یو او دوو کسانو لباس وتلی او ډیر وخت اړتیا لري.
ورور پیسې نم لري، ورور سره د دې امکانات نمې، خدا قوم را جمع کیږي یو اتحاد او تکي سوالو خل را جمع کیږي د ډوړي چې خپل خوري بس هغه کار پورا اجرا کوي. په دې شکل په خام مکتبونه جوړول، په دې شکل سرکونه جوړول، د چې څومره لوی کارونه دي، دا اوس چې پروژې دي یا خارجانو غټي پروژې وي حکومتونه کوي، دا ټول کارونه د ملت کول دي، ولس کول دي، د افغانانو کول په پښتو کې ډېر ښه کلتور دی.
یوازې د چپې درې ولسوالۍ کې د اشر دود په وسیله خلک مشکل کارونه نه ترسره کوي، بلکې د یاد ولایت په ماڼوګي، وټپور او نورو ولسوالیو کې هم قومونو اشری چارو ته مخه کړې او ځانونو ته په خپلو مټو او پیسو د ژوند اسانتیاوې برابروي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړی عنایت الله ضیا وایي د حشر یا اشر کارونه د ټولنې د یووالي، د افغاني غني کلتور، د ټولګټو پروژو تر سره کولو او عامشتمنیو ساتلو لپاره اړین دود دی.
عامشتمنیو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. په کار دا چې حکومت دې ته خپم لرنه وکړي، دغه دودونه چې په غیبه زمونږ ټولنه هم خوندې کیږي زمونږ خارونه او کلی کوڅې ور باندې آبادیږي نو د حشر دغه یو آسان لار ده چې هم په منګه ټول ولس یو ځای کولای شو او ورسره په دې طریقه باندې کولای شو چې دغه سي غټ ترانه کارونه په آسان ډول باندې هم ټولنه تقسیم کو هم په ټولنه صحیح شي.
خلک وايي په افغانستان کې د جنگونو او ګډوډۍ ول پیل کې دوه څخه وړاندې با ولسونو حکومت سره د سرکونو ویالو او په نورو مهمو پروژو کې د شر په بڼه همکاري کوله او د وطن په آبادی کې به یې خپل ونډه ادا کوله. خو د جنگونو او کډوالۍ پر مهال دا دود هم پیکه شو او په ډیرو سیمو کې خلکو ترې لاس واخستلو. اوس چې په کونړ او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې بیرته د غوړېدو او زیاتېدو په حال کې دی نو حکومت ته پکار دی چې د دغه مهم دود د ژوندۍ ساتلو لپاره د ولسونو ملاتړ وکړي.
له همدې راپور سره ازادي راډیو ادبي مجله راند غاړو تر بلې ویمو زحمت چې بر پخدای سپارم شدی وی او شدی پسې ډیر شي.
افغان غریب برباد شو د دې غم جړی ګم نفسونه شل غال نومونه مخالف شو خیالونه مختلف شو نومونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بوڅو اسات مون لر نه دې مناسب نفسونه شل غال دې دې غم جړی ګم ار سوکټ د سانتي وطن بسو وطن کری د قومینه د زرو نه بهشوا خپویګم لته غم شرګم لته غم شرګم نفسونه شلغال تپراشو وای کس په کمال شکرو شکرانه باندې مړېګم لته غم جړېګم لته غم جړېګم ننګشتنه غیرت او نه خاورې ته خدمت نن وګوره دنیا ته هر ملت سره په مورچو پښتون غریب برباچو لته غم جړېګم نفسونه شلغاله
مختلف شو دیکور بوکسو حساس مملرن دے مناسب نفسو نشل غال دید دے غم جڑے گم ہر سو گٹ دسان کی وطن بسو وطن کی تے قومی ند ضرور نہ